دا مشال رادیو ده د نن ورځی اخري خبري کړي کې ساسو قربا ګل ایازم ستړي مشي وخت ما خام 15 بجې دي په دې خبرونه کې تاسو اوریدل شئ چې په کوټه کې تختول شوی ډاکټر سید خان سید احمد خان خوشی کړل شوی دی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن وای چې شمالي وزیرستان کې امن قائمول د پاکستان کورنۍ معاملې ده د افغانستان په لغمان ولایت کې په ګډو عملیاتو کې شل وسلوال طالبان وژل شوی دي د دې ترڅنګ قبایلي سیمو افغانستان او په نړیوال موضوعاتو رپورټونه د دې خبري غړي برخه دي خو درسن وړاندې د دې سات خبرونه د منور شان اورو
اول د خبرونو سرټکی د کوټې نه تختور شوی ډاکټر سید احمد خان چې د خوشی کولو لپاره ډاکټران په هالتال وو را خلاص شوی دی د افغانستان په کندوز ولایت کې د سوارلس کلنې جنینې نه د سرغوسولو په تور کې دوه کسان نیول شوی دی او شام کې په دوه موټر بم چاودنو کې لک تر لګا سلور دیش کسان وژل شوی او په لسګونو جوړل شوی دی او سپاموکلې د خبرونو تفصیل ته د کوټینا تختول شوې ډاکټر سید احمد خان چې د خوشی کولو لپاره یې ډاکټران په هالتال وو را خلاص شوې ده نو موري خپل کور کې د خبريالانو سره د خبرو په وخت وویل
لنا نمخ کې هم څومره ډاکټران تشتول سوي نو د پیسو په بدل کې را خوشي سوي خو زه نه پوهیږم چې زما د را خوشي کولو په بدل کې چا پیسې ورکړي کومي خور کوم ورور ورکړي زما مېرمنې په دې برخه کې څه کړي په دې اړه څه نسم ویلای
د ډاکټر سید خان د خوشی کولو لپاره د بلوچستان ډاکټران د 13 200 فرزو راهیسې په حالتالو چې په نتیجه کې زیاتره ډاکټران حکومت ماتل کړي وو اوس به ډاکټران خپل احتجاج ختموي او کېدای شي چې حکومت ماتل شوی ډاکټران بیرته بحال کړي بلخوا په لاهور کې د ټوخي د یو خاص شربت کلو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره 300 رسیدلې هلته د پنجاب حکومت او د صحت صوبایي محکمې د دې پیښې د تحقیقاتو لپاره دوه جدا جدا کمیټې ټاکلې دي په دې حق لا د صحت د محکمې یو چارواکی ډاکټر سید احمد وای
دونوں ٹیمیں کام کر رہی ہیں اور وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے تو ساری تحقیقات کر رہی ہیں
دوان ڈلے کار کوی او د جرڑے نا پلٹنی روانی دی او د هغه رپورٹ پرنا کے با بیا دا معلومیږي چې مخ کې با څکړن لار خپلو او د مړو شو د شمیرې چې کمتا سوال وکړو نو هغه تر اتل سره رسیدلې دا او ځنی متاثر اوس هم د خار په مختلفو هسپتالونو کې د علاج په غرض پراته دي خو زه دا ویم چې د مکمل رپورٹ راتلو وروسته به موږ د میډیا سره پوره معلومات شریکو
داراز عدالت نن په دې کیس کې د دریو میډیکل سټورونو مالکان د سلور ورځو لپاره پولیس ته په جسمانی ریمارډ حواله کړی دی د پاکستان پوځ وايي د منځنی فاصله وشتونکې بیلستیک میزایل کامیاب ازموینه یې کړې ده د دوی په وینا د میزایل د اټمی مواد وړلو استعداد هم لري د پوځ لخوا جاری شوی بیان وايي نن د یو نامعلومه ځای نه د هتف پنځم غوري په نامه د میزایل وشتل شو بیان زیاتوي د میزایل د اټمی مواد نه علاوه روایتي مواد هم تر 1.5 کیلومتر فاصله پورې وړلې شي تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ د افغانستان په کندوز ولایت کې د سوارلس کلنې جنینې نه د سرغوسولو په تور کې دوه کسان نیول شوې دي د ځایي پولیسو یو مشر نظام الدین حکیمی مشال ریډیو ته ویلي د دغه جنې مړې پرون ناوخته د یاد ولایت په امام صاحب اولسوالۍ کې موندل شوی وو نو موږ وایو په ابتدایي تحقیقاتو کې دا خبره مخې ته راغلې ده چې د کسانو کې یو تن د دغه وجل شوې جنې سره واده کول غوښتل او په دې لړ کې د هغه مور پلار ته هم ویلي وو نو موږ په دې حق لنور تفصیل نه دی ورکړی هلته د لغمان ولایت چارواکي وای پروند د ولایت مرکز مهترلام ته په سیل مسیمو کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې لک تر لګه شل وسلوال مخالفین وجل شوی او لاس نور جوبل شوی دی د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک په دې اړه مشال ریډیو ته وای
شاوخوا ډیر شتنه مخالف وسلوالو ته مرجوب لا وخته ده چې لاغې جملې څخه شل تنه وجل شوی دی لس تنه زخمیان دی او یو تنه ژوندې نیول شوی دی
بل په وسلوال طالبان وای دوی د دې ته په ورته سیمو کې په لوی شمېر حکومتي عسكر وجل دي خو د لغمان د والی ویان سرحدي ځواک د هغوی دایره نه منی وای چې په دې عملیاتو کې یوازې د ملي پوځ یو تن وجل شوی دی د کابل بانک په اړه یو تازه او آزاد ریپورت وای چې د دې بانک نه د فراډ په ذریعہ 900 میلیون ډالر بهر هیوادونو ته لیږل شوی دی د نړیوالو مرستندوی ادارو په مالی امدا تر سره شوه دا جانچ پړتال د درغلې په اړه تر لاسه شوی د هغه ټولو پورونو تفصیل ورکوي چې څه ډول دا پورونه د لسونه زیاتو هیوادونو ته د کابل بانک د منیجرانو د هغوی د دوستانو او خپلوانو اکاونټونو ته د هغوی د ګټې لپاره استول شوی دی رپورٹ وای په لویا کچه ورکړل شوې ده پورونه نور لسو کسانو او ادارو ترلاسه کړی دي. شام کې فعالین او سرکاري میډیا وای د دمشق ښار په مضافاتو کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لک تر لګه سلور دیش کسان وجل شوي او په لسګونو نور جوبل شوي دي. د دغه هوا سرکاري میډیا سنا نیوز وای جرمانه ضلعه کې تر سره شوي د دغه بریدونو تر شا د ترهګرو لاس دی. په دې ورستیو کې د دمشق ښار په خواوشا سیمو کې سخته جګړه شوې ده. رپورټونه وای په جرمانه ضلع چې پکې زیاتره عیسایان او د دروز فرقې خلک میشته دي، دغلته د حکومت پلوي وسلوالو خپل سیمې د وسلوالو باغیانو نه محفوظ ساتلو په غرض خپل ګروپونه جوړ کړی دي. د ملګرو ملتونو یوې کمیټې اندېښنه ښودلې چې ایران د زورولو د مرګ سزاګانو د باشومانو په دار کولو په باقاعده توګه د انساني حقونو لپاره د کارکونکو وجلو ته دوام ورکړی دی. د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د انساني حقونو کمیټې په یو قرارداد کې په ایران غږ کړی چې د انساني حقونو خلاف ورزي دی نه کوي او هغه کسان دی په سمدستي توګه خوشي کړي چې د پرامن غونډو پر مهال نیول شوي وو. او بل خبردار چې فرانسوای په ملګرو ملتونو کې بعد سارون کې پر ځای د غیر رسمي غړیتوب لپاره د فلسطین په حق کې خپل رائے واچوي. تمه ده چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی سباله د فلسطین د دې غوښتنې په اړه رائے واخلي. د فرانس د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیو د دې هیواد پارلیمان ته ویل چې فرانس په د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د دایمي غړي په توګه د فلسطین د غړیتوب په اړه مثبت رائے ورکړي، خو اسرائیل او امریکا لا د وړاندې نه د دې ګام مخالفت ښودلې دی. دا اوتر دې دما د مشال خبرونه.
خبرونه مو مشال رادیو نه واوریدل چې منور شاه وړاندې کول. تاسو د مشال خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او ریدلې او لوستل شي. د بلوچستان کوټه خان ته تختبل شوی ډاکټر سید خان خوشی کړی شوی دی. د بازیابۍ رستو ډاکټر سید خان وای کېدی چې د تاوان ورکول رستو ور خوشی شوی بی. پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن وای چې شمالي وزیرستان کې امن قائمول د پاکستان کورنۍ معاملې ده. د افغانستان په لغمان ولایت کې په ګډو عملیاتو کې شل وسله طالبان وژل شوی دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن استعفا به د سیمې لپاره د امریکا پر پالیسۍ څه اثر ولري؟ پروفیسر اجاز خټک وایي په پښتنو سیمه کې امن راوستو کې خزي څه کردار لوبولی شي.
مرګ خودی یو نه یور وس خودی، خو کم از کم مونږه چې سونه په خپل وس کې چې سانه زمونږه سدي هغه مونږه زکه کول واړو چې سبب زمونږه بچی زمونږه تپوس کوي.
د دې ترڅنګ نور رپورټونه هم تاسو لپاره لرو ل مشال رادیو سره اوسئ. تاسو د مشال رادیو د نن ورځې اخري خبري غړی ته غوږی. د دې خبري غړی لومړی رپورټ په کوټه کې تختول شوی ډاکټر سعید احمد خان خپل کور ته راغلی. نو موړی وای د تاوان تر ورکولو وروسته راخوشه شوی دی. بلې خواته د ډاکټرانو اتحادیه وای لا به یې هم احرتال او احتجاج دوام ولري. خدای نور ناصر له نور تفصیل سره.
د کوټې له سریاب سیمې څخه د اکتوبر پر 14 نیټه تښتول شوی ډاکټر سعید احمد خان تر څلوېشت ورځې زیات بند وروسته د تښتونکو له لوري راخوشي شوی. د ډاکټرانو اتحادیه وایي د ډاکټر سعید په راخوشي کېدو کې حکومت او امنیتي ځواکونو هیڅ رول نه دی لوبولی او هم ځکه به یې هړتال او احتجاج لا هم روان وي. د سترګو متخصص ډاکټر سعید احمد خان تر راخوشي کېدو وروسته په خپل کور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل زما په فکر زما د راخوشي کېدو په بدل کې تښتونکو ته تاوان ورکړل شوی دی، ځکه چې تاسو ته معلومه ده تر ننه پورې یو تښتول شوی ډاکټر هم له تاوان ورکولو پرته راخوشي شوی نه دی. لکن تر اوسه دا لا هم راته معلومات نشته چې زما کوم ورور یا خور څومره تاوان تښتونکو ته ورکړی دی. راخوشي شوی ډاکټر سعید احمد خان وایي باید چې د ډاکټرانو ژوند وژغورل شي او ډاکټر هم نور ارتال و نکړي. د ته په خبره د دوی په ال ار بي ټي یا لینن رحمت الله نومي ټرست کې به دوی هر ورځ شاوخوا دیش د سترګو عملیات کول، چې د ته په خبره حساب یې په تاسو په یوه نیمه میاشت کې به څومره ناروغان متاثر شوي. بیا هم ډاکټر سعید احمد خان
زما خو همدا خوښه ده چې زه کار وکړم، خو که دلته ما ته موقع میلاو سوه یا موقع راکړل سوه، ځکه چې د ډاکټرانو کار هم دا دی چې د خلکو خدمت وکړي. که څه هم د ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر سید احمد خان تر تښتونې وروسته په هړتال او احتجاج لاس پورې کړی وو او ویل یې دا هړتال او احتجاج به هله ختموي چې سید احمد خان راخوشي سوی نه وي، خو د ډاکټر سید احمد خان تر راخوشي کېدو وروسته هم د ډاکټرانو اتحادیه وایي هړتال به لا هم جاری وي. په دې هکله د ډاکټرانو د اتحادیه یو مشر ډاکټر شهزاده داود مشال راډیو ته وویل، کله چې ډاکټر غلام رسول تښتول سوی و، ډاکټر دین محمد تښتول سوی و، او تر دې وړاندې زموږ شپاړس نور ډاکټران تښتول سوي وو، زموږ له هغه رایسي موقف دا دی چې ډاکټرانو ته دې تحفظ ورکړل سي. تر کومه وخته چې تحفظ ورکړل سوی نه وي، زموږ هړتال او احتجاج به تر هغه وخته جاری وي. له دې سره چې ډاکټر شهزاده داود مشال راډیو ته وویل هړتال او احتجاج به لا هم جاری وي، خو د ډاکټرانو د اتحادیې ځینو مشرانو د نوم نه ښولو په شرط مشال راډیو ته ویلي د ډاکټرانو یوه بیړنۍ غونډه رابلل سوې او تر هغه وروسته به د آینده لپاره د هړتال ختمولو یا نه ختمولو اعلان وکړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال راډیو ده.
تاسو د مشال رادیو خبرونې ته غوږی. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویل چې شمالي وزیرستان کې امن قائمول د پاکستان کورنۍ معاملې ده. په دې اړه به واورو د اسلام آباد نه د مشال رادیو خبریالي رابعه اکرم خان دا رپورټ چې کارپوهانو سره د امریکا د سفیر بیان سیړلې دي.
د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ریچرډ اولسن ویلی دی چې شمالي وزیرستان کې امن پزای کول د پاکستان کورنۍ معاملې ده. تیر ورځ په لاهور کې ډیری کانفرنس 2012 په موقع خپلې وینا کې د امریکای سفیر ویل چې شمالي وزیرستان کې امن قائمول د پاکستان دننه معاملې ده او امریکا په دې کې هیڅ قسمه مداخلت به نه کوي. نوموړي ویل چې د ترهګرۍ په ضد جنگ کې د پاکستان کردار د ستاینې وړ دی. کله چې مشال ریډیو په دې حق لا د امریکای د سفارتخانې ویان دی هرس سره رابطه وکړه، نو هغې صدارنګ وویل دا وایي چې د امریکای سفیر نه په لاهور کې پاکستان ډیری کانفرنس 2012 په موقع د شمالي وزیرستان په معامله د هغه د رای په حق لا سوال وشو، نو هغه جواب ورکړ او کله چې هم چرته موږ نه دا سوال کیږي نو زموږ جواب وي چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او خپله فیصله خپله کوي. د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د امریکای د سفیر د خبرو نه دا پیغام ملاویږي چې سیمه کې امن او امان لپاره به لاره هواره شي.
اوس چې امریکای پاکستان ته دا واد اختیار او افغانستان ته ورکړی دی چې تاسو طالبان ته پرېږدئ او کاغوی سره خبرې کوي او د امن طرف ته کته غواړئ، نو په هغه کې موږ تاسو سره ملګرتیا ده یا مرسته ده. نو یقین نه لري چې په داسې حالاتو کې په شمالي وزیرستان کې اپریشن سو زیات امکان لري. نو چې امکان نه لري نو اوس د اوی د سفیر دا خبره چې را پاکستان ته مونږه دا خبره پریښه ده، دا یو قسم لا مطلب په ډیپلوماټیک کې مونږه وته وای چې نه تراخدی او نه خواګری، بلکې په منځ کې ولار اختیار کړه او پاکستان ته یو د خبر کچې سوستا څو خواخه ده چې څه کوي او څنګه کوي.
د دې تر څنګ سیمه ایز چارو کارپو خادم حسین وینا ده چې هر ملک ته دا اختیار حاصل دی چې هغه ملک د خپل په خپل ملک کې د امنیت لپاره ګامونه اوچت کړي.
امریکای سفیر چې کوم خبره کړې ده دا یو اصولي موقف او دا دی هر ریاست د بل ریاست په حواله دی موقف اختیارولو دی اقوام متحده پیرډایم نه چې په هغه ټول ملکونو او ریاستونو د سختونه کړی دی چې په خپل ریاست کې دننه د امن او امان یا د امنیت راوستو شخړه هر ځای کې چلو چتیږي هغه د هغه ریاست ذمہ داریم ده، د هغه حکم دی او د هغه ډومین هم دی. یو بل پیغام هم دا دی، ظاهره خبره ده چې په شمالي وزیرستان کې د امنیت ستونزه شته، نو په هغه بنیاد دا پکار دی چې د پاکستان ریاست په خپل د امنیت د ټینګولو په حواله دغلط ګامونه اوچت کړي.
د نوموړي په وینا چې دواړو ملکونو له پکار ده چې خپل منځي شخړې د پخ شان هواري کړي، چې دا شان د دواړو ملکونو تعلقاتو کې چې کم لګ ډیر تاوتریخواله موجود دی هغه ختم شي. رابیا اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن غونډه د فخر الدین جی ابراهیم په مشارکې شوې. په غونډه کې ویل شوې چې د راتلونکو عام ټول ټاکنې به په هر صورت کې کولی شي او امن او امان صورتحال به په ټاکنو کې خنډ نشي جوړېدی. د نور تفصیل اسلام آباد نه احمد الله پراکوی.
د تیرې نهې په ورځ د الیکشن کمیشن اجلاس د چیف الیکشن کمیشنر جسټس ریټایرډ فخر الدین جی ابراهیم په مشرۍ کې وشو چې پکې د نوې سیاسي جماعتونو رجستریشن، انتخابي نخو ورکولو، د راتلونکو ټول ټاکنو لپاره ضابطه اخلاق او غبرګ شهریت لرونکي 45 د پارلمان غړو د درخواستونو جاج واخستې شو. د الیکشن کمیشن ویان الطاف احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې اویل چې په اجلاس کې د لوټې په شمول اته انتخابی نخې خارج کړې شوې او د ام ام ا انتخابی نخه کتاب په بیلټ پیپر د بند ساتلو یا خلاصولو په حق لا د جمعیت علما اسلام فی ډلې او نورو سیاسي ګوندونو دریز اوریدو وروسته به فیصله کولای شي. نوموړي زیاته کړه
ځینې نخې داسې وي چې هغه مزه کخیز وي، ځینې نخې داسې وي چې په هغه باندې د سیاسي ګوندونو اعتراضونو، نو هغه مو تل لري کړه کله یو نخه هغه مو تل لري کړه لوټ یو نخ واغم تل لري کړه گازر یو نخ واغم تل لري کړه نو داسې اسکن نخې تل لري شوې د لیست نه او زمونږ سره ټوټل پرون چې تم نخې رالې نو زمونږ سره 171 نخې رالې او ګوندونه را سره ډیر شو 197 الډي زمونږ سره 19 ته پرون رجستریشن ملو شو نو دا سیوا شو نو زمونږ ته نورو نخو ضرورت پیدا کېده پر موږ لګیږي چې نورې نخې مونږ ترلاسه.
د قانوني چارو کارپو بیرستر باچا وایي چې د تیرو څو وختونو راهسې د الیکشن کمیشن اجلاسونه ډیر تواتر سره روان دي او د اجلاسونو لارې اولس هغه شکونه تر ډیره حد کم شوې دي چې ګنې الیکشن با وزنډولې شي.
الیکشن کمیشن د اجلاسونو کې کیږي نو دا خبره دا ځکه دا په ملک کې د الیکشن یو ماحول لګیا دی را پیدا کړي، ځکه چې بعض وخت کې شکونه پکې پیدا شي چې را د حالات داسې دي، کراچۍ حالات دي، بلوچستان حالات دي، یا زموږ غیر علاقې کې دا کم حالات چې کم دي، نو بعض خلکو دا خیال دی چې کوم دي الیکشن کې دې شي په سنا سبا نه باندې ورسو کې یو کال خو په آئین کې هم هغه ته اختیار شته. خو د الیکشن کمیشن چې کوم دا کاروائی کئی مدینہ خلق تو دا امید پیدا کی گی چی اول الیکشن دا گیا دے تیاری شروع دا اور پخپل ٹائم باندے با الیکشن ہوشی.
یاد دیوی چی 13 ورز دا الیکشن کمیشن سیکرٹر اشتیاق احمد مطبوعاتو سرا خبرو کی ویلیو چی کراچی کی منگ نوی حلقہ بندیانو لپارا تیار یو، خودی لڑکی دے سیاسی جماعتونا منگ سرم رستا وکڑی. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د په لاهور کې د ټوخي د شربت سکلو لوجې د امرو شو کسانو شمیره تل ستا رسیدلې ده او عدالت درې د میډیکل سټورونو مالکان په جسمانی ریمانډ پولیسو ته د سلو ورځو لپاره حواله کړي او دغه شان د متاثره کسانو د وینې نمونې هم لیبارډری ته لیږل شوې دي. نور تفصیل د اسلام آباد نه سراج زهیر راکبي.
په لاهور کې د ټوخي د شربت سکلو لوجې د مړو شمیره اتل ستا رسیدلې ده او ځینې متاثر مریضان اوس هم د لاهور په میو اسپتال او نورو کې د درملنې لپاره پراته دي. مشال ریډیو سره خبرو کې د پنجاب د صحت محکمې یو اعلی چارواکي ډاکټر سید احمد اویل چې د پنجاب د صحت محکمې او د وزیر اعلی میا شهباز شریف لخوا تحقیقاتي کمیټې پلټنې پیل کړې دي.
دونو ټیمه کار کر رہی ہیں اور وہ گراس روٹ لیول پہ جا کے تو ساری تحقیقات کر رہی ہیں.
دوانه ډلې کار کوي او د جرړې نه پلټنې روانې دي او د هغې رپورت پرانا کې به بیا دا معلومیږي چې مخکې به څه کړنلار خپلو او د مړو شوو د شمیرې چې کمتا سوال وکړو نو هغه تر اتل سره رسیدلې ده. ځینې متاثره اوس هم د ښار په مختلفو هسپتالونو کې د علاج په غرض پراته دي، خو زه دا وایم چې د مکمل رپورت راتلو وروسته به موږ د میډیا سره پوره معلومات شریکوو.
کله چې مشال ریډیو د دې دوایې په حق لا پیښور کې د طب کارپوه ډاکټر عبید خان نو پوښتل نو نوموړي وویل چې په ښکاره خو په دې دوایانو لپاسه به د مودې نیټه لیکوي چې به پکې لا وخت پاتې وي، خو په حقیقت کې دې کې چې کوم خام سیزونه یا کیمیکل میلاو کړی شوی دي هغه به زاړه وي او وخت به یې اوړېدلې وي چې حکومت په صحیح توګه د دې پلټنې وکړي. د زیاته کړه
دا تاینو چې کوم دی دا انټیټاسیو دی، انټیټاسیو مینز د وچ ټوخه نه دی، دا غي شربت دی. په دې کې موسلی کلوفینرامین یوز کیږي او یا په کې د دې سره د کلوفینرامین ملیټ سالټس دي چې کله دا په اکټیو فارم کې دا ډېر ښه کار کوي، خو چې کله ایکسپایر شي نو دا پویزن زهر شي. نو چې څوک یې یوز کوي کنه نه لکه مطلب دا غي ډیت کاس کې دی شي، خو ماته دې څه ښکاري کدا کوم میټیریل چې دی یوز کړی دی دې په ځای باندې بل څه شي یوز شوی دی، پویزنس میټیریل. نمبر سکندا چې د دې ایکسپایری نه دی چې دې ریزن دا کې دی چې کم فارما والا دا جوړ کړل کم فارماسیوټیکل والا دا غیله انویسټیګیشن پکاره دی یو ایکټیو کوالټی کنټرول ډیپارټمنټ نشه لکه چې کوالټی کنټرول ډیپارټمنټ او د کوالټی ایشورنس ډیپارټمنټ دا کوي چې هغه کوالټی ایشور کې چې دا کم شې مونږ یوز کوو آیا دا وې دین د لیمټ سره دی ویلیډیټی پورا ده کنه نه پورا.
د ذکر وړ ده چې یو په لو د لاهور شادر سیمه کې خلکو د دوایې د کمپنۍ د مالکانو په ضد احتجاج کړي او غوښتنه کړي ده چې دوی ته د سزا ورکړي شي. ولی بل په لو د لاهور عدالت درې د میډیکل سټورونو مالکان فدا، عبدالرؤف او رضوان په سلور ورځنی جسمانی ریمانډ پولیسو ته پلاس ورکړی دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان په لغمان ولایت کې چارواکي وایي چې په لټون عملیاتو کې دیش تنو وسلوال طالبانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکوي.
د لغمان د والی بیان سرحدي ځواک د نهي په ورځ ناوخته خبريالانو ته وویل چې افغان ګډو ځواکونو د لغمان مرکز اړوند ارمل او ابوزي سیمو کې د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې شل تنه وسلوال طالبان وژلي او لس تنه ټپین کړي دي.
د افغان ګډو ځواکونو د چانیزو عملیاتو په ترڅ کې د مرکز اړوند ارمل او پهلوان بابا په سیمه کې پیل کړي وو. دیرش تنه مخالف وسلوالو ته مرګ ژوبله اوښتل چې د هغې جملې څخه شل تنه وژل شوي دي، لس تنه زخمیان دي او یو تن ژوندی نیول شوی دی. له دغو وسلوالو څخه 15 میله بیلابیلې مختلف نوع وسلې هم ترلاسه شوي دي او د 3 تنو جسدونه یې هم افغان ځواکونو له ځان سره مرکز ته انتقال کړي وو چې وروسته د سیمې قومي مشرانو ته وسپارل شو.
بلخوا طالب ویان ذبیح‌الله مجاهد په یو برېښنایي پیغام کې ویلي دي چې حکومت په یاد سیمه کې د اربکیو او پولیسو د پوستو د ځای په ځای کولو په وخت د طالبانو د برید لاندې راغلل چې درې تنو افسرانو په ګډونی 15 تنه عسکر وژلي او و تنه یې ټپیان کړي او خپلې غاړې ته د و تنو وسلوالو طالبانو او 15 تنو ولسی وګړو د وژل کېدو او د 15 تنو د ټپي کېدو پخلی کوي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک روسمن په راتلونکي میاشت کې له دندې ګوښه کیږي او دا به د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره یو بل بدلون وي. دا چې ګروسمن د خپل ماموریت په جریان کې د افغانستان او سیمې لپاره څه کړي او تر کومه حده یې ولسمشر باراک اوباما هدفونه عملي کړي، په دې اړه اورو د جاناقا الکوزی دا رپورټ.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازی مارک ګروسمن به په راتلونکي میاشت کې له دندې ګوښه شي او دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن هم د راتلونکي عیسوي کال په لومړیو کې خپل دنده پرېږدي. ګروسمن شاوخوا 2 کاله د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د خاص استازي په دنده کار وکړ او د امریکایي سیاستوالو او چارواکو په نظر ګروسمن د افغانستان د سولې د عملی او له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ پر راجلبولو کې پوره مرسته کړې ده. هیلری کلنټن له ګروسمن نه مننه کړې چې ډیپلوماسي زیاته او چټکه کړې او له 2014 کال وروسته د افغانستان لپاره د ملاتړ د یوې نړیوالې او سیمه ییزې شبکې د جوړولو په کار کې زیاتې هلې ځلې کړې دي. د ګروسمن ویاندا لارا لوکاس وای د ګروسمن د هلوزلو په نتیجه کې د افغانستان د سولې د عملی لپاره داسې شرایط برابر شول چې لمخي افغانانو د لسکلنې شخړې د حل په مقصد په خپلو کې د خبرو امکان پیدا کړ. خو یو شمیر افغان کارپوهان په ګروسمن انتقاد کوي او وای د پتیرو 2 کلونو کې غوڅ او قاطع عمل نه کړی د افغانستان د سولې او ثبات لپاره له برابر شوي فرصت څخه ګټه وانخیسته او دغه راځي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اعتماد فضا هم ایجاد نه کړی شو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهان ودیر صافه د ګروسمن پړوي
موږ د دې فعالیتو تصویر شو او کوم مطالعه کو د نې اواز سولې نږدې کېدو ته د پاکستان او افغانستان منځ کې هماهنګي راوستلو نه شو، بلکې د دې په وخت کې د دې په ماموریت کې چې تاسو خبره کوي نشر کړم دي په زړه او راتلونکي د پاکستان راتلل او د دې یو بیان چې ونورې د چې د پاکستان او افغانستان د پاره سفیر او نماینده دی د دواړو په منځ کې د څه وکړل.
امریکایي چارواکي وای یو شپېته کلن ګروسمن پاکستان او سیمې ته د سفرونو پر مهال پاکستان راضي کړ چې په افغانستان کې ډیر ناتو ځواکونو ته ترانزیتي لار پرانیزي. د ګروسمن ویاندا لارا لوکاس وای ګروسمن په تیرو 2 کلونو کې د جمهور رئیس اوباما د هغو هدفونو ملاتړ هم وکړ چې غوښتل یې القاعده شبکه په سیمه کې وځپل شي او ډاډ حاصل شي چې افغانستان به یو ځل بیا د ترورستانو په ځاله نه بدلیږي. د ګروسمن پر ځای به د هغه مرستیال ډیوډ پیرس د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو سرپرست خاص استازی شي. خاغلی ودیر صافی د دې پوښتنې په ځواب کې چې د افغانستان او پاکستان لپاره به د بل خاص استازي څخه افغانان څه توقعات او هیلې ولري داسې ویل.
زه ما دغه یو سفیر باید نماینده باید د امریکا د خوانه د افغانستان او پاکستان د راشي چې هغه لک پرکټیکل سړی وي، لکه د عمل سړی وي او هغه څه چې اوباما شروع کړی دي په دې تیره دوره کې هغه سرته نه دي رسولي. دا شخص باید دومره فعال یو ډیپلومات وي چې د هغه په سر ته رسولو کې دا حل ځلی وکړي او هغه محسوس شي د افغانستان خلکو ته.
ګروسمن له 1900 څخه تر 1909 میلادي کال پورې په پاکستان کې د امریکا د سفیر دنده هم ترسره کړې وه او د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت او سیاست کې په منظم ډول پرمخ لاړ. د له 2001 کال څخه تر 2015 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د سیاسي چارو د معین په دنده کار وکړ چې دا د امریکا په بهرنی سیاست کې ډیره مهمه څوکۍ ده.
جانغه الکوزیو چې تاسو رپورت وړاندې کول په هم دي موضوع کې پات کې کوم تاسو ووړل چې د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا ځنګړ استازي مارک روسمن په رسمي توګه د دسمبر 14 نیټه خپل دنده پریکدی. تر دې وړاندې د سی آی ای مشر ډیوډ پیټریاس هم له خپل دندې استعفا ورکړې وه. نو پښتنه دا چې امریکا په 2016 کې له افغانستان فوجیانو روباسي نو په داسې حال کې د دې دوو مهمو امریکایي چارواکو استعفا به د سیمې لپاره د امریکا پر پالیسۍ څه ناوړه اثر واچوي او کنه. همدا پښتون عبدالحی کاکړ په پیښور پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو استاد پروفیسر ډاکټر اعجاز خټک څخه کړی ده.
دیسی دا چی دی امریکی کی دی افرادو او دی ادارو رول دارا کی لگزیاد پخیال سر خبر کول غواری افرادو مهمیت لدی آتا غیر اهم کولی نشی خو اداری چی پالیسی جوری گی دا سی دا چی دی کی سر مجی گروسمین دا خبر دا سی لگی چی یک دم را غیر یادی دی پیت کی از دا خو ما دا سالی چی دا پالیسی کی پرسنل سٹائل ہوئی دی وینا طریقہ لگ فرقی لگ سخت نرم خبروں کی دا فرق اور جائی اوور آل امریکی کا پالیسی ٹرسٹ
پاکستان افغانستان دپاره ځانګړي استازی او بیا هیلری کلینټن کزی او هغه خوم د دنیا دپاره د فارن پالیسی خارجه پالیسی مشر ده. خو په دې حال کې افغانستان یو ډیر لوی چیلنج دی. دوی راوځي بیا د سی آی ای مشر تلل چې دی هغه په ډیره حده پورې اپریشنز په په پاکستان دا درې واړه تعلق چې دی هغه یو شکل نه شکل کې ډیر ډایرکټ زمون له دې ریجن له دې سیمه سره تل کې پښتنه دا د چې دوی آل یان تر دې لمخه دوی د پاکستان افغانستان له چارواکو سره په اړیکه کې دغه چې دوی کم په دې تصویر کې دوی ډیر وو که دغه تصویر ځخه ووځي او نوې سړی راسي نو هغه بل څه مشکل نه کې پیدا نه
وندا لازم من لک فرق راشي د کچلې دوی که سات درې واړه ځای کې راشي اوای به چې خبرې کوي ای ځان کوی په خلکو باندې ځکه ما تاسو چې له کوم نیم کسان نمونه ته معلوم شو آیا داسې کسان دي لږ جونیر پوزیشنونو کې دي خو دې علاقې سره د پالیسي سره متعلق خلکو او خو نه بالکل د دوی بل اړخ نه دې خواته راځي نو دې دواړو خبرو کې به ډېر فرق وردي کړو بالکل نه کاشي فرق کا په افری کار کول اوس یک دم دې خوا راشي نو هم ځان اول بلدی تاسو خبره کړه راځي بهر انسان انسان وي کوم بکشي کو دې اداري شي هغه ورځي هغه معمولي غونته 19-20 فرق ورځي له د ډیلی شي نیو کس راشي وي ورځي له د ملاقات کم اول ځل ملاو شي هغه خلکو سره راځي په شي تيږي نو هغه فرق ملازمون راځي
خو ډاکټر صاحب خپله یعنی که داسې بدلونونه راځي په دې واشنگټن کې راځي د امریکا داسې افراد بدلېږي را بدلېږي ستاسو په خیال باندې کوم ملکونه چې بیا له دوی سره تړلي وي په تېره بیا پاکستان او افغانستان چې کوم دي په دې اوس حالت کې آیا دا هم ورباندې اندېښمن کېږي پریشانه کېږي چې د دې بدلون اثر راځي دوی خپلې پالیسیانې دغه کوي که نه دوی دا کارونه عام اخلي عادي اخلي
نہ داسی دئی بوس گوری کا نا دئی خارجہ وغیرہ خلق نہ سی داخم تو ابھی بلازمن گوری چیر سو چا چانسی بھی رہ تو چنون بھی مختلف امریکہ سے گر گر آگے پاکستان اور افغانستان کے سفارت کار سی ابھی باغ تو میں بل چکی چا چانس دے نون اور اگوم کری گوری یار دا کا سی دے چل بھی دا کا سروداسی بھی لنکو دے سروداسی بھی لنکو دئی ملک پانی ملی شی بھی نن سبا تیاری
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پا پاوکم یو لسو بجو حجرا په اتویش منټه کم دوه بجو ستونزه او سرکار په اوه منټه د پاسا دوه بجو د مشال ترنا لاندې په اتویش منټه کم درې بجو د نړۍ رنگونه په پا پاوکم سلورو بجو د کرخې په غاړه په اتویش منټه کم پنځو بجو
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږ وخت ما خام 15 بجې شي بده د منور شان به د خبرونو لنډیز باورو.
د کوټینا تختول شوی ډاکټر سید احمد خان چې د خوشی کولو لپاره د 13 لوی خوازو راهیسې په بلوچستان صوبه کې ډاکټران په هړتال وو را خلاص شوی دی. بلخوا په لاور کې د ټوخي د یو خاص شربت کلو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره 13 ته رسیدلې ده. د پاکستان پوځوای د منځنۍ فاصله وشتون کې بیلستیک میزایل کامیاب ازموینه کړې ده. د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وای پروند د ولایت مرکز مهتر لام ته په سیل مسیمو کې د عملیاتو پر مهال لکتر لګه شل وسلوال وجل شوی دی. هلته په کندوز ولایت کې د سوارلس کلنې جنینا د سر وسولو د کیس سره په تړاو کې پولیس دوه کسان نیولی دي. شام کې فعالین او سرکاري میډیا وای د دمشق خار په مضافاتو کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لکتر لګه سلور دیش کسان وجل شوی او په لسګونو جوبل شوی دی. او ملګرو ملتونو اندېښنه ښودلې چې په ایران کې په منظمه توګه د انساني حقوقو خلاف ورزي روانه ده.
دا خبرونو لنډیز مو د منور شانه واوریدل. اوس وخت شوی د پاکستان کورنۍ ورسپانو ته د کتنې. دا چې نن د پاکستان کورنۍ ورسپانو په کوم موضوعاتو خپلې ادارې خبرې کړې دي په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سراج زهیر دغه ادارې لوستې دي او مهم ټکي په دې رپورت کې برابرې کړې.
مشرق ورسپان خپل ادارې کې لیکي چې لاهور کې په ویګن کې د ګیس سلندر چاودنې لقبلا او کسان او د غرنګ د ټوخي د شربت سکلو لوجي شپاړس کسان مړ شوي دي. کوم چې د افسوس وړ خبره ده. د ادارې په وینا چې دا قسمه پیښې صرف د لاهور خار پورې محدود نه دي بلکې د داسې قسمه پیښو د رامنځته کېدو یره هر ځای موجود ده. ادارې وایي ک موږ د پیښور په اولسي گاډو باندې نظر تیر کړو نو په ډاګه بشي چې په زیاتره گاډو کې غیر معیاري سلندرې لګېدلې دي او بل دا چې په خبر کې د دې ګیس سلندر د چک کولو لپاره اداره شته او کنا دا خو مونږ ته نه معلومه. خو که داسې قسمه اداره موجود هم وینو تر اوسه یې دې اړخ ته پام نه دی راګرځولې. ادارې زیاتوي چې بل طرف ته د لاهور په شان غیر معیاري او میاد اوریدلې دوایانې هم په پیښور کې خپو آزاده خرڅېږي خو څوک یې د تپوس نشته. ادارې لیکي چې د سبدې پیښې نه وړاندې اخر ولې د دې پر ضد کاروایانې نه کیږي. ادارې اخر کې لیکي هیله ده چې د لاهور دواړو پیښې به نظر کې وساتلې شي او د خیبر پختونخوا حکومت به دې اړخ ته توجه ورکړي چې راتلونکي کې د داسې قسمه پیښو مخنیوي وشي. آج ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ملک یو ځل بیا د سی این جی پمپونه بندېدو له وجې چې کوم صورتحال را پیدا شوی دی نو د دې نه داسې ښکاري چې ملک د حکومتي ریټ هیڅ اهمیت نشته او نه متعلقه چارواکي دا معامله په خشن د حل کولو کوشش کوي. ادارې لیکي چې په بعضو ځایونو کې دا خبرې روانې دي چې ملک کې سی این جی کاروبار ختمولو او د دې په ځای د ایل پی جی گیس سټیشنونو جوړولو لپاره لارې هوارولو کوششونه روان دي خو اصل حقیقت څه دی دا به راتلونکي کې معلومیږي. ادارې لیکي چې د سی این جی ایسوسیشن دا دریس چې اوګرا دی د سرو کارخانو ته ورکوونکي نرخ باندې دوی ته گیس ورکړي نو دوی په 1500 روپۍ کیلو د گیس خرڅولو ته تیار دي. ادارې لیکي باید چې اوګرا په دې فارموله باندې غور وکړي. ادارې اخر کې لیکي چې د سی این جی نرخونو حواله سره د کیس اوریدنه په سپریم کورټ کې هم روانه ده نو مونږ دا خواست کولی شو چې د اوګرا چارواکي دی حکومتي ټیکسونو کې مناسب کمی وکړي چې ولست سی این جی ملاوېدو کې مشکلات نه رامخته کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایشیا ټایمز آنلاین ویب سایټ د امریکا له پابندیانو باوجود د ایران له خوا د پاکستان د ګیس پایپ لاین لغزولو لپاره د مرستې په خاطر د 15 میلیونه ډالرو د قرض ورکولو په اړه مقاله لیکلی او نیویارک ټایمز ورسمانی له افغانستانه د افغانستان څخه د امریکایي فوجیانو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دواړو مقالو غټ کې درته بشیر غوخ او ګروبي.
ایشیا ټایمز آنلاین لیکي چې د امریکای د مخالفت سره سره د ایران ولسمشر محمود احمدی نژاد وعده کړی چې د پاکستان سره به د ګیس پایپ لاین تر 2014 کال پورې پوره کړي. احمدی نژاد تیر هفته اسلام آباد کې د اتو مخ پر ود هیوادونو کانفرنس کې برخه اخیستو لپاره ورغلی و. هغه دلته د خبریالانو سره په خبرو کې ویل چې د پاکستان سره به د دې ګیس لاین پروژې د پوره کولو لپاره مالی مرستې ډېرې کړي. نوموړی د پاکستان په خاوره کې د دې پایپ لاین تیرېدو لپاره د 500 میلیونه ډالرو قرض ورکولو ژمنه وکړه، خو ایران له پاکستان څخه دا یقین دهانی اخیستی چې د امریکا په فشار به له دې پروژې څخه نه وځي. ایشیا ټایمز آنلاین لیکي چې دواړه هیوادونه غواړي د دې پایپ لاین غځولو کار ایرانی او پاکستانی کمپنیانې پر مخ بوزي، ځکه چې نړیوالې کمپنیانې په ایرانی پروژو کې له دې وجې دلچسپي نه لري چې امریکا ګواښ کړی چې ایران سره په کاروبار کوونکو نړیوالو کمپنیو بندیزونه لګولی شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان کې د امریکا سفارت او د نړیوالې پرمختیا لپاره د امریکا اداره یو ایس ای آی ډی د پاکستاني چارواکو د قانع کولو په لړ کې له قطر څخه د تیلو راوړلو او باشار ډیم جوړولو لپاره د مالی مرستو وړاندیزونه کړي. بلخوا نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې له افغانستان څخه د 6-7 زره امریکایي پوځیانو د ویستلو لپاره د یو کال موده په کار ده، خو ورځپاڼه لیکي چې امریکا غواړي دا پوځیان ډیر قرار وباسي او افغانستان کې یو شمیر پوځیان تر اوږدې مودې پورې پرېږدي. نیویورک ټایمز لیکي چې که د پوځیانو ویستلو لپاره یو کال وخت په کار وي، نو بیا ولې سر له اوسه دا کار نه شروع کیږي. په مقاله کې راغلی چې که سر له اوس څخه امریکایي پوځیان افغانستان پرېښودل پیل کړي، نو تر راتلونکي کال دې وخته پورې به ټول له دغه هېواده وتی وي. خو ورځپاڼه لیکي بیا به هم دا بحث په خپل ځای پاتې وي چې د افغان ځواکونو د روزنې، استخباراتي معلوماتو راټولولو او تر هغې سره د مقابلې لپاره څومره پوځیان پرېښودل شي. ورځپاڼه لیکي که سر له اوسه له افغانستان څخه امریکایي پوځیان وتل پیل کړي، نو معنا به یې دا وي چې د امریکایي پوځیانو مرګ ژوبله به کمه وي او د افغان پوځیانو روزلو لپاره به د اضافي یو کال ضرورت نه وي. نیویورک ټایمز لیکي چې دا لا واضح نه ده چې امریکایي پوځ به خپل ولسمشر باراک اوباما ته د هغه په غوښتنه له افغانستان څخه د پوځیانو وتلو څو خوښې وړاندې کړي، خو ورځپاڼه وایي چې په کار ده دا کار لا پخوا شوی وي.
بشیر واخو چې تاسو ته د ایشیا ټایمز آنلاین ویب سایت او د نیویورک ټایمز ورځپاڼې د مقالې مهمې برخې وړاندې کولې. دا وخت د امریکایي او افغان چارواکو ترمنځ تر 2016 کال وروسته افغانستان کې د امریکایي فوجیانو د پاتې کېدو د سرنګوالي د معلومولو لپاره په یو ممکنه تړون خبرې کیږي. د افغانستان پارلیمان کې د دفاعي چارو د کمیشن مشره شکریا بارکزی وای دواړو خواوې باید یو بل ته جایز شرطونه کیږدي. د هغې په وینا افغانستان باید د ګاونډیانو د اندېښنو د لمنځه وړلو پر ځای خپلو ملي ګټو ته پام وکړي. بشیر ګواخ د شکریا بارکزی سره مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتنې چې پر دې وړاندې په دې تړون هوکړه پوښتلی چې په دې تړون هوکړه څنګه کېدی شي.
دلته پکار ده چې دواړه خواوې د خپل د بسیاتیا سربیره ملي ارزښتونو او ملي منافعو ته په ګډه سره داسې یو موافقتنامې ته لاسرسی پیدا کړي چې په هغه کې مثبت، مؤثر او مواجه نکات ډېر پکې او غیر ضروري خبرې چې هغه دوه خواوې ورباندې نشي کولای چې کومه خاصه پرېکړه او فیصلې باندې ورسیږي او هغه په جزئیاتو کې څه شخړې شته هغې باندې باید مونږ پرهیز وکړو. لرې شیانو په سر باندې اصل باید مونږ خپل وخت ځای نه کړو. افغانستان ضرورت لري. د افغانستان وزارت دفاع، وزارت داخله او امنیتي سکتورونه په مجموع ډول باندې لګښتې زیاتې دي. هم تجهیزاتو تسلیحاتو ته ضرورت لري او هم افغانستان یو ښه قوي منظم امنیتي ارګانونو ته ضرورت لري چې د دې هېواد واکمني، بشپړتیا او تمامیت ارزینه دفاع وکړی شي. تقریبا شپږ سوه بیسونه همدا اوس کښې د ورکولو په حالت کښې باندې دی.
د دې تړون لاسلیک کېدو یو مهم خنډ دا ګڼل کېږي چې افغانستان وایي دلته میشت امریکایي پوځیان په کوم جرم کتورن شي نو په افغان محکمو کې باید محاکمه شي، خو د مطبوعات په وینا امریکا دا نه مني. ستاسو په نظر دا خنډ څنګه له منځه تللی؟
که چېرته جرم واقع کېږي دا هغه شی دی چې مونږ د افغانستان خلک باید هم پرې نه دو چې بل یو لیونی سرتېري ووځي او 14 کسان ماشومانو، ښځې ووژني. مونږ نشي کولای چې دغسې اعمالو ته هم ازادي د عمل ورکړو یا هم دغسې افرادو ته، مګر د دې تر څنګ مونږ باید هغه میکانیزمونه چې په نور اسلامي هېوادونو کې هغې ته توجه کړې ده او دغه معضل یې حل کړی دی. او د دې د مثال په ډول باندې چې امریکایان په خپل بیسونو کې، یعنی په خپل او مغه محوطه کې، دوی به خپل ازادي د عمل ولري او تابع به د خپلو قوانینو وي، زموږ قوانینو ته به درناوی کوي. دغه جزئیات چې بیا څه رقم دا تړونونه وشي کولای چې د افغانستان د خلکو حقوق تر پښو نه کړي او د دې تر څنګ امریکایانو ته په خپله محوته چې دوی عمل ته ژوند کوي هغوی ته لږ ازادي د عمل ورکړی شي. دا باید د یو حقوقي تعامل پر بنسټ باندې چې د نورو هیوادونه دغه باید مرسته وغوښتل شي او هغه میکانیزمونه وکتل شي چې دوی څه رقم دغه تعاملونه و امریکای سره درلودله.
شکریا برګزی. افغانستان به د امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو په اړه د ګاونډیانو او په تېره بیا د پاکستان اندېښنې څنګه ځوابوي؟
دولت په وارو وارو یې هم په رسمي ډول باندې هم په غیر رسمي ډول باندې او هم په سندونو کې دا ډېره ښکاره کړې ده چې د افغانستان د خاورې نه د بل هېواد باندې استعمال اصلا جایز نه ده او دا خاوره استعمالېده هم نه شي. او اجازه راکړئ چې ووایم چې د افغانستان معاصر تاریخ هم وښودله چې زموږ ګاونډي هېوادونه د بې امنیو، بد امنیو، قاچاق مواد مخدر کې مستقیم لاس درلوده. نو دلته چې تقابل د منافع راځي، طبیعي خبره د افغانستان باید هغه انتخاب ولري جان سره چې هغه نن سبا د افغانستان منافع او د افغانستان د خلکو منافع په هغه کې خوندي. او پاکستان فکر نه کوم چې دې نه وروسته به دوی وغواړي چې خپل دریځ ته بدلون ورکړي. پاکستان په افغانستان کې ډیموکراسي نه غواړي، سوله او ثبات نه غواړي. پاکستان په افغانستان کې علم او پرمختګ نه غواړي. هغه وخت پاکستان د ښځې له خوا نه اداره کېدل، د همدغې ښځې له طرف نه د طالبانو ګروپونه په افغانستان کې په رسمي ډول باندې حمایت ترلاسه کول او ښځې مکتب ته پریښودلې. نو دا ډبل سټنډرډ چې پاکستان پالیسي د افغانستان سره ده او د تاریخ په اوږدو کې درلودله، لکه څنګه چې په دې باور باندې چې نور هېوادونه ته ضرورت ونه لري چې راشي موږ نه دا پوښتنه وکړي چې زه خپل د یو دوست د انتخاب لپاره تاسو نه مشوره وغواړم. موږ هم نه غواړو ته مشوره ورکړو او هیله م دا ده چې بل څوک هم موږ ته د مشورې ورکولو او یا هم د تحدید کولو نه جدا ډډه وکړي. موږ فکر نه کوم چې دا به افغانستان لپاره ډېر ښکاري چې چرت ووهي چې پاکستان بیا به څه کوي. پاکستان خپل ټول هلې ځلې وکړلې کولی، مګر دوی به خپل هغه ارمان ته ونه رسېږي چې د افغانستان تجزیه یا په هغه کې به دا پاکستان
د افغانستان د پارلمان کې د دفاعي چارو کمیشن مشره شکریا بارکزی و چې د مشال رادیو همکار بشیر ګواخ د سوالونو جوابونه ورکول. یو بل مقاله هم د افغانستان په اړه لرو. رائټرز خبری اژانس په خپل یو رپورت کې وایي چې د ولسمشر باراک اوباما انتظامی دا محل 2016 کال وروسته مودې لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر تر سرنګوالي په اړه بحثونه پیل کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي او ناتو ځواکونو عمومي قومندان په دغه هیواد کې د 6000 نه واخلي تر 15000 پورې د سرتیرو د پاتې کېدلو وړاندیز کړی دی. د رائټرز خبری جانس د رپورت غټه کې له هارون بچا نه راوړو.
رائټرز جانس په خپل یو رپورت کې له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر موضوع سیړلې ده. اژانس پوښتنه کوي په داسې حال کې چې ولسمشر باراک اوباما په عراق کې د 1000 امریکایي سرتیرو د پاتې کولو خبره ونه منله، نوموړی به څومره وهڅول شي چې له 2014 کال وروسته چې د افغانستان جګړه به په رسمي توګه پای ته رسیدلې وي یاد شمیر امریکایي ځواکونه دغلته دیره پاتې کړي. اژانس زیاتوي د اوباما انتظامی لپاره په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه پریکړه کول یو څه پیچلی موضوع ده، او دا ځکه چې ولسمشر اوباما باید د 2014 کال تر پایه د افغانستان د جګړې د سرته رسولو خپل وعده هم پوره کړي او هم د اړتیا وړ شمیر سرتیرو د غلطه په پریښودلو سره د افغانستان د بې ثباتۍ او ورته د القاعده د بیرته تګ مخه ونیسي. رویټرز کاږي نوموړی باید په دغه اړه د کابل موافقه هم ترلاسه کړي. اژانس د ترهګرۍ ضد مبارزې په برخه کې د پخوانی امریکایي ولسمشر جارج ډبلیو بوش د سلاکار جان زراټ خبره راغستی چې ویلي دي تر هغه چې امریکایي سرتیري د جګړې په میدان کې دي او قرباني ورکوي، د یو ولسمشر لپاره دا وینا کول چې جګړه پای ته رسیدلې ده ګران کار دی. اژانس د امریکایي چارواکي له خولې چې نه غوښتل نوم یې واغستل شي لیکي په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د 6000 نه واخلي تر 15000 سرتیرو په منځ کې د شمیر پاتې کولو وړاندې کړی دی. د رویټرز اجانس په وینا په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه د ولسمشر اوباما لخوا د پریکړې راتلو دقیق وخت نه دی معلوم، خو د روانې میاشتې په لومړیو کې د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا د څرګندونو په حواله بیا وایي چې دغه فیصله ممکن په راتلونکو څو اونیو کې وشي. اجانس په یوه وخت کې د پینټاګون د ویان جارج لیټل خبر هم راغستی چې ویلي دي دا په بشپړ توګه له وخت مخکې خبره ده چې د اوس سو د 2014 کال تر پایه او یا تر هغه وروسته په افغانستان کې د پاتې کیدونکو امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه اټکل وکړی شي. خو د رویټرز په لیکنه په امریکا کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پای ته رسیدو وروسته په افغانستان کې د دې هیواد پوځي حضور د سرنګوالي په اړه په واشنگټن کې دا مهال تاوده بحثونه روان دي چې دا جانس په خبره ځینې سیډونکو بیا په افغانستان کې د 1400 امریکایي سرتیرو د پاتې کولو وړاندیز کوي. دا جانس په رپورټ کې راغلي د ناټو هیوادونو د ترهګرۍ ضد مبارزې کارپوهان کېدل شي په افغانستان کې له 2014 کال وروسته مودې لپاره د پاتې کیدونکو امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه یوې نهایي پریکړې ته په رسیدو کې د ولسمشر اوباما مرسته وکړي.
هارون بچاو چې د رایټرز خبري جانس یو مقاله چې د افغانستان په اړه تاسو وړاندې کوله یو نړیوال موضوع تاسو لپاره لرو. نیویورک ټایمز او ورځپاڼه لیکي د مصر په پلازمینه قاهره کې زرګونو کسانو د دغه هیواد د ولسمشر محمد مورسی پر ضد مظاهره کړې. مورسی تیر اونۍ د یو فرمان په وسیله ډیر واک خپل کړی وو. ورځپاڼه لیکي د غزه اور بند په اړه مورسی د استایلو حق لري، خو امریکا له پکار ده چې په دغه هیواد کې د جمهوریت اقدارو په راوستو کې پشا نشي. د مقالې نور مهم ټکي درته زګولې ازوان دي کو. نیویورک ټایمز ورسپان لیکي دا سخکاري چې د مصر ولسمشر محمد مورسی د حالاتو سمولو لپاره ګامونه پورته کړي چې په دې روستو کې د واک تر لاسه کولو تر خطرناک حد پورې رسیدلې. مورسی د تیر ګل پورس د هیواد ستر ججانو سره لیدلی وو او د رپورټونو تر مخه مورسی د خپل واک په محدودولو سلا شوه دي. تیرونه مورسی د ټول واک تر لاسه کولو فرمان جاری کړی وو. ورسپان لیکي د ولسمشر ټول فیصلې د عدالتي اختیار نه به ماوره نه وي، خو هغه به د آئینی اسمبلی د عدالت لخوانه د ماتولو اختیار له خپل ځان سره وساتي. ورسپان لیکي کچري د اختیاوي او تر وسه پوری د دې فیصلې هم لا مخ ته نه دراغلي، نو د محمد مورسی دا ګام به د خپل ځان بچکولو کې حقیقت ته نږدې وي. دا به محمد مورسی لپاره امتحان وي چې تنقید کوونکي او هغه مظاهرچیان چې په کوسو کې موجود دي مطمئن کړي. ورسپان لیکي دا خلک د پخوانی ولسمشر حسنی مبارک د واک لری کولو وروسته د هیواد مسلسل ګډوډي، اقتصادي بحران او د حکومتي ادارو ناکامۍ نه تنګ شوی دي. ورسپان زیاتوي د مصر ولس د اخوان المسلمین ازادۍ او انصاف ګوند ټاکلی محمد مورسی په اړه هم شکونه لري. ورسپان لیکي محمد مورسی ته ناسمه مشوره هغه شکونه ته نور وده ورکوي چې مورسی د جمهوریت نه زیات مطلق حاکم دی. محمد مورسی په داسې حال کې د زیات وخت لاسه کولو فرمان جاری کړی وو چې په غزا کې د اوربندۍ پریکړه یې ستایل شوې وه. د دې ترڅنګ مورسی د بخوانی ولسمشر په وخت کې ټاکل شوی سارنوال او نور چارواکي له خپل دندې ګوښه کړي وو. خو د ټول وخت لاسه کولو فرمان په اړه د مصر درویش بشری حقوقو په یو بیان کې دا یو نوی ډیکټیټر ګرځولې وو. ورسپان لیکي چې د مصر ولسمشر محمد مورسی او حکومتي چارواکي وای دوی غواړي چې د هیواد آئین لیکلو بهیر ته تحفظ ورکړ شي، ځکه یې دغه فرمان جاری کړی وو. د مورسی ملګری هم د خبرو منلو ته تیار نه دي چې عدالتونه له دې بهیر لري وساتل شي. ورسپان لیکي د غزا اوربند په اړه مورسی د استایلو حق لري، خو امریکا له پکار ده چې په دغه هیواد کې د جمهوری اقدارو په راوستو کې د تزازب ښکار نشي.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شهرو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په اته ویش منټه کم دوو بجو،
ستونزې او سرکار
په اوه منټه د پاسا دوو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په اته ویش منټه کم دریو بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاو کم سلورو بجو،
د کرخې په غاړه
په اته ویش منټه کم پینزو بجو.
فورن پالیسی مجلې د تیر محرم پر مهال په پاکستان کې د شیا ماتمیان په جلوسونو شو بردونو ته په کتنه په یو مقاله کې لیکلي چې دغه هیواد کې د شیاګانو پر ضد تشدد پر مخ زیاتې دوده. د مقالې نور مهمه برخه د هارون باچا نورو.
فورن پالیسی امریکایي مجله په یو مقاله کې لیکي د 1400 کال مخکې د حضرت امام حسین او حضرت امام حسن له وجنې سره سم د مسلمانانو ترمنځ د حکومتي نظام پر سر اختلافات راپورته شول چې مسلمانان یې په سنی او شیا ډلو وویشل. د مقالې په لیکنه دا مهال په ګردن لای کې شیاګان د تشدد د پیښو ښکار دي په تیرا د محرم په شپو ورځو کې چې دوی د دواړو امامانو په شهادت ویر کوي. مقاله په تیر محرم کې په پاکستان کې د تشدد د پیښو د مخنیوي په هدف د هیواد حکومت د اقداماتو یادونه کوي چې وایي له امنیتي پلوه په زیاتو حساسو سیمو کې د موټر سایکل په سورلۍ بندیز ولګول شو، شیا جماعتونو ته نږدې لارې وتړل شوې او د ملک په 50 ښارونو کې د موبایل ټلیفونونو سیګنلونه قطع کړای شول. مقاله کاږي سربیره پر دې چې د پاکستان ولسمشر او د پوز اکثره جګپوړي چارواکي له شیعه مسلک سره تړاو لري، په دې هیواد کې د شیعهګانو پر وړاندې د اسلامي افراطي ډلو حملې په تیرو کلونو کې زیاتې شوې دي. فارن پالیسی مجله په هند کې جوړې د شخړو د حلولو د یوې ادارې د شمیرو تر مخه وایي چې په پاکستان کې د 2009 نواخلې تر 2012 کال پورې موده کې 209 وګړي د فرقیز تشدد په پیښو کې وژل شوي دي او 425 تنو بیا د 2012 کال په اوږدو کې په هغو حملو کې ژوند له لاسه ورکړی چې په دغه هیواد کې موجود مذهبي عدم برداشت ورته لمن وهلې ده. د بشر د حقونو د سار د نړیوالې ادارې شمیرې بیا ښایي چې په دغه وژل شو کې لږ تر لږه 320 کسان له شیعه مسلک سره د دوی د تړاو له کبله په نښه شول. د پاکستان په کوټه ښار کې د سولې او پرمختګ لپاره د کارکونکو ادارې یو تن نصر الله بارش فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې مخکې به یوازې په محرم کې شیعهګان په نښه کېدل، ولې اوس د نوموړي په خبره په ټول ملک کې د دوی پر ضد حملې کېدل یو معمول جوړ شوی دی. مجله د تیریا شورا پر مهال د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې په شیعه ماتمیانو د شویو بمی او ځانمرګیو بریدونو په یادولو سره په کراچۍ کې د جنا انسټیټیوټ په نوم د یوې څېړنیزې ادارې د مشر رضا رومی په حواله وایي چې د دغو حملو عاملین نه نیول کیږي او دا چې له شیعه مسلمانانو سره بې عدالتي کیږي. د فارن پالیسی مقالې په اخره کې راغلی رومی هم د پاکستان د ګڼ شمېر خلکو په څیر نا امید نه دی او وایي چې په دې هیواد کې به د مذهبي اقلیتونو پر ضد روان ظلم له منځه لاړ شي.
هارون بچاو چې تاسو ته د فارن پالیسی د مجلې مقالې غټ کې وړاندې کول د قبایلي سیمو نه هم یو څو رپورټونه تاسو لپاره لرو. د بټوار بچوړ جنسي هغه ولس چې تیر اپریشن له وجې کورونه اړنګ شوي وو او فصلونه خراب شوي وو وای چې د حکومت هغوی سره نه خو مرستې کوي او بل خوا ور باندې بګار نه کوي، کله پرې سړکونه جوړوي او کله پرې د شپې او د ورځې څوکۍ کوي. دغه کسانو مشال رادیو سره خپل شکایتونه ریکارډ کړي دي چې د سیمینې د مشال رادیو خبريال په دې رپورت کې وړاندې کوي.
د روان کال د اگست میاشتې په 24 منټه د باجوړ په سیمه باټوار طالب وسلوالو بریټ کړیو چې د غیر سرکاري شمیرو تر مخه لږ وزيات 40000 تنان بې کوره شوي ول. دغه جګړه چې ورستو د پاکستان دولتي ځواکونو او د طالب وسلوالو ترمنځ تر 15 ورځو روانه و، طالب وسلوال خو برته ستانه شول، ولې هم په دې جګړه کې د ولسي وګړو د ځاني زیان نه علاوه مالی زیان هم ډیر زیات وشو او دا سات هم یو شمیر ولس خپل کورونو ته بیرته نه دي تللي. نن سحر مو د فضل مولا سره چې هم د باټواري خاص کلی وسیدونکې ده خبره وکړلې، نو هغه وویل نن به کورته په کډستانېږي خو وطن یې وران ویجار ده.
یو شم په کنه د شګه سره په انسانانو ته من دکړه ستړي او بس را کې کټونا بشتري نساګه دکا نو بس سیم سیم بس سره په کور کې نو اوس ان شاء الله تر برابر له موږ نن کورین ته سبد وګاړو مانی ماسکین نیرو ته زیره خیره.
فضل مولا وویل زور کور د پلان نک نه خوا خو په ډیر افسوس چې دغه نخې بارودي ګولو ختم کړل او ونه بوټي هم وچ شوی دي.
نو ولې راغلم کوینې لاس من ته پریشان پاتې نه شو غار ته ختم شو نو خامخاله دا ونه بوټي د مولا ونه بوټي د خلکو مولا غم را نه ختم کړي دغه چار بوټي سیم ملکین کرولې دي
هم دوستی میں اسی دن کے ملک خانزادہ خان مشال رڈیو توائی سلور میشتی اڑاندنے باٹوار او پو اسنی باٹوار کی ڈیر فرق دے نپکی دو غرون هغه خلاشتا او نپکی ودانی ودانی پاتې شوی
دغه جوارو پسل واغان سمول شو نور دا خلکو بری غزان مزان باندې پر خوټ باندې هغه دا خوټ سیستم د شي جوړ شو چې هغه متراغه نو شدا ونی شو وخت ته چې هغه خلا هغه سور خو نشته بل اړ مهمان نواز او قدرمن خلکو نو هغه قسم باندې هغه خلک مثلا چې متاثر شو.
صاحب کریم د سلارزې سیمو سیدون کې دی او وای چې اول به هغه سیل لپاره هم باټوار ته ورتل ځکه د غزای د سیلګری لپاره ډیر خوندور او د تقسیمي کرخه پر غاړه آباد وو.
اور دین مین استاد کما نن هغه تو په ګورو من الوتیکا او باج په اور باندې مقصد دا اسوی دا نو دغه شان علاقه شړ شوی د خلکو چې د حکومت دا بیګارونو میګارو نه بل کړه دا په شان نه سی ار وز دې خدمت ته مطلب دا چې روبټ را جوړ کو او په دغه یا د چوکې کې نه ولې به تنخا او نو د شپې او د ورځې ته دې پېنه کې
د کوټ کې باټوار وسیدون کې ملک عجب خان وویل حکومت به کورشی وسره دلانجی په وخت خو مرستې کړې وي ولې اوس ورسره اسمر استنه کوي
او خبره دار چې بل ورځ ته مواد دغه پوز او یوم درې څلور ملکان له ورکړي دي نو خلک عوام او حکومت چې ورکولې یو په ریواز نو رول ورکړي.
لدی ورستو مو د باجوړ ایجنسی نه د پارلمان غړي اخونزاده چټان سره خبرې وکړې نو هغه وویل چې د باټوار متاثرینو ته به د کورونو تاوانونه ورستو ورکول شي خو په دې خبره چې انتظامیه او ځواکونه په اولس پهری کوي او سړکونه پر جوړوي نو وای ویل
کومه ته پته راشي راشي سکیورټی فورسز د وسره دی وایي زمونږ چې کوم وسایل دي زمونږ څنګه کوم ته ماهون دي کومه عوامو حکومت سره مرسته ملګرتیا ونه کوو نو د حکومت نه به څه تکلیف چې کوم دی دا به مونږ عوامو ته یو نو مطلب دا چې دا وختي ته
لگا غوندی تکلیف بئی خو اس منگا پدیش مصیبت باندې اختشی استو چې بده کې منگا د خپل پور سی سره تاون ونکو نو منگا به د دې مشکلاتو نن شو پاسانه وته
د غول سوال چې کورونا هغه تر دې د ما پخپل جوړ کړی دی د حکومت ور سره هیڅ مرستانه ده شامله ول بیا هم دوی په بهرنو خارونو کې مزدوري پریخ دي او ودانو لپاره راغلي نو باید حکومت دې هم ور سره مرسته وکړي
تاسو دا مشال رادیو خبرونه ته وګورئ د نن خبرونه اخري رپورت د خیبر پختونخوا روان حالاتو کې امن راوستو او انتها پسندۍ ختمولو کې د خوځو کردار په موضوع په پیښور کې یو پروګرام شوی چې په کې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو صوبونو خوځو او نارینه ګډون کړی دی په دې اړه نور تفصیل اورو د پیښور نه د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان دا رپورت
دا پیښور یو مقامی هوټل کې کیدونکو دغه پروګرام کې ګډون کوونکې زنانو دا خبره پډاګه کړه چې پښتنه سیمه کې کوم حالات روان دي نو باید چې زنانه هم راوځي او د خپل نارینه سره د امن او سوکالۍ راوستو کې خپل کردار ولوبوي دغه پروګرام چې یو غیر سرکاري تنظیم پیمان تابع کړو دغه مشرک کوونکې بشرا قدیم حیدر مشال لیډو ته ویل چې ډیره ضروري ده چې پښتنه زنانه راوځي او په پښتنه سیمه د روانو خراب حالاتو مقابله وکړي او هم دغه وجره چې دوی د 13 سلور کال راسي خیبر پښتونخوا په بیلابیلو ځایونو کې د امن ناوستو کې د زنانو په کردار باندې کار کوي
اکستریمیزم ماډریټ کولو د پاره چې د زنانو راولو موږ کریکولم باندې کار کوي چې څنګه زموږ په کریکولم کې اکستریمیست ټینډنسیز ډېر زیات دي سکولونو کې وایي کوم زموږ سلیبس دي کوغه تش اسلامیات خبره به زدل تنه کوم کاغه انګلیش دي کاغه اردو دا کوغه سوشل سټډیز دي هغه سیویک ایجوکیشن دي مرګ خوده یو نه یو ورس خوده خو کم از کم موږ چې سونه په خپل وس کې چې سانه زموږ سدی اغه مونږه زکه کول واړو چې سبب زمونږه بچی زمونږه تپوس کوي تا زما د بار سکړې دي
پروګرام کې ګډون کوونکې دا ثوابه زله زاهده بيبي وای چې یو خوکه نه سبا په پښتنه سیمه نارینه ته هم تحفظ نشته دي خو ولې زنانو له د دینه پرړه کې دلنوي پکار او دوی له هم پکار دي چې بهر راوځي او امن لپاره اواز پورته کړي
ډیر ضروری ګڼم چې را زمونږه اره خور روزي او دې د خپل ځان د خپل کور او د خپل ملک لپاره یو आवाज اوچت کړي زکه چې زمونږه په مال کی امن نشتا نو منګ غواړو چې زمنګ بچی ته امن شي زمنګ خاوند ته امن شي خزو ته امن شي زکه چې زمنګ یو سړیم بهر اوزی نو زمنګ ځل کې داوی چې یره دی به کورته رو غراشي او قراب نشي نو منګ دا غواړو چې یره زمنګ په ملک دې امن راشي
دغه دستور کې ګډون کوونکې نارینه غړي وای کسو هم په خیبر پښتونخوا کې اوس د امن امان حالت ګډ وډ دی خو له دوی له د پرم نه سباون لپاره په هر قیمت قرباني ورکول پکار دی چې خپل لتون کې نسل ته امن پرېګ دی
منګور زمنګ پر ملک کې یو ضرورت ته او پهلنې ضرورت ته نو اغا د امن دی خو بده مرغه د امن نو مګ استل دلته کې یو جرم کې ګنډل کیږي دلته یو گروپ داس لګیا دی کداغي په مخ کې څوک کې د امن نو مري نو بس دغه سړی مجرم دی او چې سم کیږي چې سکیږي اغا سم کیږي کته په گاډي کې نه سنو مې وراشي خودکش شاجستا گاډي سره وځنګي نو بیا ولی نه چې اسی مرو نو راځي چې د امن په نوم باندې مړ شو نو دون ادا چې مخ کې نسل ته خو سنا سره پرم نه ملک پرې دوکان
یادونه ولدا چې دغه پروګرام کې ګډون کوونکې زنانو او نارینه غړو په دې خبره زور راړو چې زنانو ترې تعلیم هم ورکړي شي او دې سره سره دې دوی پلو نارینه سره وګ پوګا د امن او سوکالۍ راوستلو لپاره خپل کردار ولوبوي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
تاسو د مشال رادیو نه روستي خبری خبرونه واوریدا چې پښې بوته را رسیدلی وو یو څو شبي پاتې دي چې منور شاته پکې وار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډی وړاندې کړی
د کوټینا تختول شوی ډاکټر سید احمد خان چې د خوشی کولو لپاره یې د 13 ورځو راهیسې په بلوچستان کې ډاکټران په حالتال وو راخلاص شوی دی بلخوا په لاور کې د ټوخي د یو خاص شربت سکلو په نتیجه کې د مړو شو کسانو شمیره 300 ته رسیدلې ده د پاکستان په ځوای د منځني فاصله وشتون کې بیلستیک میزایل کامیاب آزموینه یې کړې د دوی په وینا د میزایل د اټومي مواد وړلو استعداد هم لري د افغانستان د لغمان ولایت چارواکي وای پروند د ولایت مرکز مهتر لام ته په سیل مسیمو کې د عملیاتو پر مهال لکتر لګه شل وسلوال مخالفین وجل شوې دي هلته په کندوز ولایت کې د سوار لسکلنی جینای نه د سر غوسولو د کیس سره په تړاو کې پولیس دوه کسان نیولې دي شام کې فعالین او سرکاري میډیا وای د دمشق په مضافاتو کې په دوه موټر بمی چاودنو کې لکتر لګه سلور دیش کسان وجل شوې او په لسګونو نور جوبل شوې دي
د مشال رادیو د نن ورځې د خبرونه پایته راورسیدو. زه ستاسو قربا ګلایاز منور شاه او تکنیک همکار علي محمود او نور همکاران له تاسو اجازه غواړو. سبا لبا بیا د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ستاسو په خدمت کې یو. تاسو په همدې صفه وی او ای ډیوا رادیو اوري. خمه خمه لري او خوشاله اوسئ.